السلام علیکم ستړي مشه مشال ریډیو ته غواګي په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې پروانه غړې کې ز منور شاستا سو قربایم چې پکې د وزیرستان د امن معاهده امریکا کې د افغان ولسمشر مصروفیات په کراچۍ کې د لټون عملیات او قبایلی سیمو کې مقامی حکومتونه ځنې مهم موضوعات دي یو شمېر نورې پټونه به هم واوري او د دې غړې په اخري برخه کې درته هفتوار خبرونه روښانه مستقبل هم وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د عبدالحی کاکړنا د دې سات
سرچکی د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په مخه ولسته ځینې دندې او ذمهواري سپارلي د خوست ولایتي چارواکي وایي د پاکستان له لورې د توغندي اورېدو په پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي د ایران اټم پروګرام په اړه نن په سویټزرلینډ کې خبري بیا پیلېږي اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په مخه ولسته ځینې دندې او ذمهواري سپارلي دي چې ورته د 2015 کال د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجي معاهدې نوم ورکړی دی په دې اړه په پرونی خبر شوی بیان کې راغلي پولیټیکل انتظامیه به ټولو قبیلو ته بیل توپیره سهولیات او حقوق ورکوي بیان زیاتوي انتظامیه به د شمالي وزیرستان سولېز خلکو ته د تعلیم او روغتیاي اسانتیاوي برابروي په بیان کې راغلي ټولې قبیلې به د پاکستان آئین اف سی آر قانون او د دوه دستور پابند کوي دوی به د هغو ټولو عناصر مخنیوي کوي چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي تر اوسه د وزیرستان مشرانو د دې ذمہاري پروکولو یا نه پروکولو په اړه څه نه دی ویلي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی پر اوسنیو امنیتي ننګونو سربیره به د افغانستان خاوره بیا هیڅ کله د ترګرو په ځاله بدله نسی تر ورځ د امریکا کانګرس د وینا پر مهال موډول د پاکستان پر خاوره د پاکستانیو ځواکونو پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت خراب اغیز کړی دی د ول هغو طالبانو سره به خبري کوي چې لال قاعده سره تړاو نه لري او د افغانستان اساسي قانون مني
Many believe themselves
اکثر طالبان داسې باور لري چې دوی وطن دوستي د هغه فساد او جنایت پر ضد راپاڅېدلې دي چې په خپل شهرونو او کلیو کې ویني موږ د هغوی مشروع شکایتونو ته توجه کوو که په خبرو کې اساسي قانون او د قانون حاکمیت ته درناوی وشي موږ ډاډه یو چې ټولنې ته به د دوی د راتګ لپاره یو لار پیدا شي
اشرف غنی زیاته کړه د اسلامي دولت وسوالې ډلې تر شا ځینې حکومتونه دي چې امریکا یې باید وپیژني او هم اشرف غنی پرون مازیګر په هغه غونډه کې چې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ او اټلانټیک شورا په نوښت د واشنگټن ډی سی په ښار کې جوړ شوی وو وویل په فرخندې برید چې دا غي د مرګ سبب سو نه یوازې دا چې غندی بلکې خپل ځموارې غني چې دا مسله وڅېړي او له تورونو کسان سره قانوني چلند وکړي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د مئی پر دیرشمه د کېدونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاریانې پوره کړې دي د خبره سینیر وزیر عنایت الله تیر ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړه
مونږ ډی لیمیټیشن کړی دی مونږ قانون پاس کړی دی مونږ متعلقه قوانین او رولز جوړ کړی دي مونږ 15000 پوسټونه د ویلیج کونسل او د نیبرهود کونسل لپاره کریئیټ کړی مونږ ته پیسې ښودلې دي دا متعلقه تیاری نه اجازه مونږ په پارت کولو دا مونږ کړی دي
اپوزیشن ګوندونو د خیبر پښتونخوا پر حکومت تور پورې کړی چې تر بلدیاتي انتخاباتو مخکې درغلي پیل کړي خو نه ټول د اپوزیشن ګوندونو د تورونه ردوي د خوست ولایتي چارواکي وایي د پاکستان له لورې د توغندۍ اورېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومان په ګډون 15 کسان وژل شوي دي امنیتي او انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل پیښه بیګا شاوخوا 9:30 بجې له کورمې سره پر پوله په پرتي تریزو ولسوالۍ کې شوي د دوی په خبره د پولې له هغې خوا اورول شوي 15 توغندیو لس کورونه ړنګ کړل چارواکي زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې دا توغندي وسلوالو که د پاکستان امنیتي ځواکونو اورولي دي د ایران اټومي پروګرام په اړه نن په سویټزرلینډ کې خبري بیا پیلې شي د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه او ایران غواړي د روانې میاشتې تر پایه د ایران اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر تهران د بندیزونو د نرمولو تړون پر چوکاټ سلاسي غربي هیوادونه او بالخصوص اسرائیل شک لري چې ایران اټومي وسلې جوړوي خو تهران دا تړون ردوي نن به د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د امریکایي سیال جان کیری په لوزان کې ګوري ټاکل شوی چې د پاتې 5 نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران وروسته لوزان ته ورسیږي چارواکو په خبره د پرمختګ سوی خو لا هم ستونزې ستا ایران په یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عرب بمباري غندلې او دا یو خطرناک ګام بللی دی. نن د ایران خارجه وزارت وویل چې دغه اقدام به وضع نور هم پیچلې کړي او د سعودي هڅې به له منځه یوسي. تر دې وړاندې سعودي عرب او خلیجي عربو ملګرو یې په یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې وه. شیعه یاغیانو د هیواد په جنوب کې د عدن پر ښار خپل کنټرول سخت کړی دی. ولسمشر په هغه ښار کې پناه اخیستې ده. تېره ورځ په امریکا کې د سعودي عرب سفیر عادل الجبیر وویل د لس هیوادونو اختلاف په دې پوځي کمپاین کې برخه اخلي چې د یمنی ولسمشر عبدالرب منصور حادی د قانوني حکومت ساتنه او دفاع وکړي. وروسته نامعلومه جنگي الوتکو په پلازمینه سنا کې پر هوایي ډګر او د دې پر پوځي اډې برید وکړ. بیگانه وخت سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل امریکا د خلیج عرب هیوادونو همکاري شورا په مشرۍ د عملیاتو ملاتړ کوي. امریکایي جنگي الوتکو د اسلامي دولت وسوالې ډلې له وسوالو د تکریت ښار نیولو لپاره د عراقي ځواکونو د نوو عملیاتو ملاتړ په مخه بمباري پیل کړې ده. یو امریکایي دفاعي چارواکي د فرانس خبري اژانس ته وویل د عملیاتو په جریان کې بمباري روانې دي. د ول عراقي حکومت د اسلامي دولت وسوالو موقعیتونو پر ضد د بمباریو غوښتنه کړې وه او دا چې دوی په تکریت کې د عملیاتو مرستې په مخه د هوایي بمباري منظوري ورکړی ده. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی نن ورسته په وینا پر مهال په تقریر کې د بریا وړاندوینه وکړه، خو دا ونه ویل چې امریکایي هوایي بمباري کوي او وروستۍ خبر د کرکټ دی. د کرکټ په سیمی فائنل کې د استرالیا او انډیا ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا 328 رنزونه جوړ کړي چې دا وخت په جواب کې هند لوبه کوي او 125 رنزونه جوړ کړي دي. څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او 2.2 اوور سوي دي، یعنی اوس هم 10.4 بالونه پاتې دي. د خبرونو پای اوس هم سراج زهیر د موسم حال او د کرنسۍ قیمتونه درکوي.
نن د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.18 روپۍ او په 1.53 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 1.50 روپۍ او 28.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي او په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26، کم نه کم 15، په بنو کې 20 او 11، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د عبدالحی کاکل نه خبرونه او د سراج زهیر نه د کرنسیو بای او موسم حال اوریدو. د روانې غړي په خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان حکومت د یوې معاهدې په ترڅ کې د شمالي وزیرستان د امنیت یو شمېر ذمواری په ځای خلکو اچولي، خو په دې حق لا هم د قبایلي مشرانو موقف مخې ته نه دی راغلی. افغان ولسمشر اشرف غنی امریکایي کانګرس ته خپله وینا کې ویلي دا مهمه ده چې نړۍ په سیمه کې د داعش خطر وپیژني.
It is critical that the world understand the terrible threat that the Daesh and its allied forces pose to the states of Western and Central Asia.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی، خو په صوبه یې اسمبلی کې د عوامي نسل ګوند غړی جعفر شاوای دی کې نیمګړتیاوې دي.
یو کمی په دې اړه چې دا نیم په سیاسي پارټي بنیاد باندې دي، نیم په غیر پارټي بنیاد باندې دي، او غیر پارټي بنیاد باندې هغه ته دا چانسز دي چې هغه کې هارت ټریډینګ وشي.
دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمای کې به روښانه مستقبل پروګرام کې د قبایلي سیمو د سکولونو د ماشومانو امریکا ته د لنډمهاله زده کړو په اړه حال واوري. دغه پروګرام کې تللې یو ماشومه ست تاثرات لري.
چمګال تراړو زمون سوچ کافی چینج شو دغه خلکو باره کې او دغه باره کې، لکه اسوک انت بدنی یو بل سره مغیره خو مون سره هغه مطلب ډیر هیلپ کړه هغه کې.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته وګیې د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت په لړ کې ځای خلکو ته ځنې ذمہواری سپارلې دي چې ورته د 2015 کال د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجی معاهده نوم ورکړل شوی دی. د دې تړون په حق لا خپور شوی بیان کې ګڼې ذمہواری وزیرو او داوړو قبیلو ته ورکړل شوی دي، خو تر اوسه د وزیرستان مشرانو د دې ذمہواری پوره کولو یا نه پوره کولو په اړه خپل موقف مخیتنه دی راوړی. تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دولت لخوا لیکل شوی دغه معاهده نوټیفیکیشن کې په پولیټیکل انتظامیه او اوتمانځای قبیلو باندې خپل خپل ذمہداری چول شوی، چې پکې اول فریق یعنی پولیټیکل انتظامیه شمالي وزیرستان به ټولو قبیلو ته بغیر د څه فرق سرکاري مراد ورکولو پابندوي. شمالی وزیرستان پورم نو سیدون کو تبا د نورو قبایلی سیدون کو پشان حقونه ورکول یقیني جوړولی شي. د قانون لاندې معاشي، سیاسي، سماجی او مذهبي سرگرمو اجازه وي. د دې نوټیفیکیشن تر مخه پولې پورې تګ لپاره به په قانوني لارو سفر کولی شي. پولیټیکل انتظامیه به عوامو ته د روزګار مواقع ورکوي، صحت او تعلیم باندې به توجه ورکولی شي او هنګامي بنیادونو به د نورو سهولتونو جوړول ولو بندوبست کیږي. د دې نوټیفیکیشن دویمه برخه کې قومي ذمہداري خودل شوه، چې د شمالي وزیرستان ټوله قبیله وزیر داوړ خرسین او سیدګي به د ملک نورو سیدونکو په شان په هر حال کې پاکستان آئین، اف سی آر قانون او مقامی رواج پابند وي. پاکستان سلامتی لپاره به د تل په شان خپل کردار لوبوي او پاکستان خلاف دسا قسمه کاروایی حصہ با نه جوړیږي. دغه نوټیفیکیشن تر مخه ځایی خلک با ملکی او غیر ملکی عناصر مخانیسی چې د ملک خلاف شمالی وزیرستان خوره استعمالوي او دغه عناصر ته به رهایش مراکز، پناګا او کورونو جوړولو اجازه نه ورکوي. شمالی وزیرستان کې سا قسمه د ملک خلاف کاروایی معلومات با انتظامیه او حکومتی ادارو ترسوی. د هر قسمه ملک دشمن عناصر به خاتمه کولی شي او دغه سلسله کې به حکومت سره مکمل تعاون کوي. هر قسمه مسلح یا وسلوال گروپ باندې به پابندی وي او دغه قسمه کوشش به قوم یعنی اوتمانځای په خپله مخه نیسي او د ضرورت مطابق حکومت او امنیتی ادارو لخوا کاروایی کولو کې به قوم اوتمانځای تعاون کوي. هر قبیله به پابند وي چې خپل علاقه کې د رواج تر مخه کامی سلوېختۍ جوړ کړي او د هغې تفصیل به پولیټیکل انتظامیه ته ورکوي. قومي خاوره به د ملک دشمنه عناصرو او د دوی سرگرمو نه پاک ساتل د سلوېختۍ ذمهداري وي. د کمې سیمې خلک چې د ملک دشمنه عناصرو پر خلاف ګام اخیستلو کې پاتې راشي، نو حکومتي ادارو ته به دغو سیمو کې د هر قسمه قانوني کاروایی کولو اجازه وي او دغه کاروایی کې د څه قسمه نقصان ذمهداري به په دغه قوم یا قبیله وي. هغه ټول خلک چې طالبان، مجاهدین او یا د څه بل نام سره د ملک دشمنه کاروایو کې ملوث پاتې شوي، هره قبیله به ذمهداره وي چې قانوني کاروایی لپاره دغه کسان حکومت ته حواله کړي او دغه کسانو فهرست به پولیټیکل انتظامیه علیحده جاری کړي. د دې نوټیفیکیشن تر مخه د هر څه عملي کولو لپاره به مقامي، علاقایي او ګرینډ جرګې جوړولی شي. یاد دی وی چې دغه نوټیفیکیشن یعنی سماجی معاهده شمالی وزیرستان 2015 په لړ کې تر اوسه پورې د مشرانو لخوا غونډه نه دی رابلل شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې افغانستان با یو وار بیا د ترهګرو په جاله بدل نشي. نوموړي تېره ورځ د امریکا کانګرس ته د وینا پر مهال ویل د پاکستان په خاوره د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت خراب اثر کړی دی. ده ویل له حقو طالبانو سره به خبرې کوي چې له القاعده سره تعلق نه لري. اشرف غنی دا هم ویل د اسلامي دولت ډلې تر شا ځینې حکومتونه دي او امریکا ته پکار دي چې هغه هیوادونه وپیژني. د نوموړي د دغه تقریر نور تفصیل د احمد شیبر نارو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واشنگتن کې د کانګرس غړیو ته وویل چې امریکا مشتهیل راکړي. موږ هیلې نه لرلې، ناامید شوي وو، خو ستاسو مشتهیل راوړي. د اشرف غنی دې خبرې ته د کانګرس غړي پاڅېدل او چکچکې ورته وکړل.
افغان ولسمشر بیا زیاته کړه چې موږ په افغانستان کې یو متل لرو چې هیڅ توفه بی جواب نه پاتې شي. نو که تاسو له موږ سره مرسته کړې دي، موږ هم له تاسو سره د تروریزم پر ضد مبارزې ته اوږه ورکړې ده او ستراتیژیک تړون سره لرو. اشرف غني چې د مارچ په 22مه له ولسمشر کېدو وروسته د امریکا لومړی رسمي سفر پیل کړی، کانګرس ته یې د چهارشنبې په ورځ په وینا کې د امریکا د مرستو مننه وکړه او ویې ویل چې د دې مرستو له برکته نن تر 3 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته ځي، حال دا چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو تر تګ مخکې یوه نجلۍ هم مکتب ته نتله. اشرف غني د امنیت په برخه کې د اسلامي دولت ډلې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داعش په خپل سر د هڅې نشي کولی، د دوی تر شا دولتونه دي او دا د امریکا دنده ده چې دغه دولتونه وپیژني. اشرف غني بیا زیاته کړه چې په اسلامي نړۍ کې اکثر مسلمانان د تروریستانو اعمال غندي، خو لوی اکثریت غلی دی او غلی ورځ د منلو نه ده. دا ډېره مهمه ده چې نړۍ هغه ګواښ وپیژني چې داعش او د هغوی ملاتړیو لویدیځو او د منځنۍ اسیا هیوادو ته پیدا کړی دی. تروریستان چې هدف یې د یوه هیواد بې ثباته کول دي، د خپلو عملیاتو لپاره په نویو اډو پسې ګرځي. موږ د دوی په لومړۍ کرښه کې یو، خو ترهګر نه سرحدونه پیژني او نه هم د خپل کرغیړن پیغام او بې اتفاقۍ پیدا کېدو لپاره پاسپورټ ته اړتیا لري. د افغانستان د امنیت په اړه اشرف غني زیاته کړه چې د پاکستاني پوځیانو عملیات چې په خپله خاوره کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد پیل کړي دي، د افغانستان پر امنیت ناوړه اغېز کړی او یو شمېر تروریستان د افغانستان لور ته اوښتي دي. خو د دې مشکلاتو سربېره به مو خاوره بیا د تروریستانو په پناه ځای بدله نه شي. زموږ هیواد به هیڅکله بیا د تروریستانو کوربه نه شي. موږ به کله هم تروریستانو ته پناه ورنه کړو څو ورانوونکي پلانونه هلته طرحه کړي. د ملي یووالي د حکومت له راتګ سره له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو اوازې ګرمې شوې دي. اشرف غني کانګرس ته وویل له هغو طالبانو سره چې له القاعدې سره نه دي ولاړ روغه کېدای شي. اکثر طالبان داسې باور لري چې دوی وطن دوست دي، د هغه فساد او جنایت پر ضد راپاڅېدلي دي چې په خپلو شعارونو او کلیو کې یې ویني. موږ د هغوی مشروع شکایتونو ته توجه کوو. که په خبرو کې اساسي قانون او د قانون حاکمیت ته درناوی وشي، موږ ډاډه یو چې ټولنې ته به د دوی د راتګ لپاره یوه لاره پیدا شي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو لپاره ما او ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان، هند، چین، عربستان، متحد عربي امارات او ترکمنستان له استازو سره خبرې کړې دي او دوی ټولو راته ویلي دي چې موږ په سیمه کې ثبات غواړو.
په ریپورت کې مو د امریکا کانګرس ته د ولسمشر اشرف غني د وینا تفصیل اوریده. په دې موضوع احمد شیبر په ملایشیا کې د یونیورسيټي د سیاسي علومو د څانګې د پخواني استاد نصیر جلالی سره خبرې کړې او هغه نه پوښتلی دي چې افغان ولسمشر د کانګرس غړي د افغانستان له ارزښت خبرولو کې تر کومه حده بریالي شو. نوموړی وایي
ولسمشر اشرف غني خطاب زما په نظر ډیر موثر و او دای په دې باندې وتوانه د پوغو کې یو ډیر ښه احساس را منځته کړ، ځکه هم د دې ټولې خبرې په ډیرو ولوله او په چکچکو باندې بدرخه شوې. څو وارې کانګریس خپل جګ سو او د دې په احترام باندې چکچکې وکول.
ستاسو په باور کانګرس د اشرف غني له دې وینا وروسته به له افغانستان سره دلچسپي زیاته کړي، که څه هم تر دې وینا مخکې امریکا د 800 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه له افغانستان سره وکړه، خو تر دې وروسته څرنګه آیا دغه وینا به د دې باعث شي چې کانګرس په راتلونکي کې له افغانستان سره نورې مرستې تصویب کړي؟
مخکې دولت سره کانګرس ډېر مشکلات درلود، اما اشرف غني دغه نوی ارزوګان را پیدا کړي او هغو ته یې وعده ورکړه چې موږ به مشترکن د امریکا له دولت سره د کومکونو په واسطه باندې به یو پارتنرشپ جوړوو او موږ به مشترک مبارزه طبعا د تروریزم په مقابل کې او د فساد ادارې په مقابل کې به د خپل ژمنه وکوله. نو دغه شیونه اوس فکر کوم چې هغو کانګرس هم دا درکړې ده چې ولسمشر په دې باندې قادر ده چې هغه څه سیدی وایي تر یوې اندازې پورې عملي
کړي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل شاید دغه افراطیان ژر زموږ د کور دروازه راوټکوي. ولسمشر دغه تشویش چې لا رامنځته شوی نه دی د څه لپاره بیان کړ؟
اوس دا نښې او نښانې په افغانستان کې راڅرګندې شوې دي. خپله ولسمشر هم دا وویل چې شاید بعض ګروپونه د طالبانو له دوی سره یو ځای شي، مګر اکثریت طالبان له القاعدې او له خپله داعش سره کوم ارتباط نه لري. اما طبعا دغه یو ډېر غټ خطر ده، ټوله دنیا هم دې ته متوجه ده. د داعش په مقابل کې تقریبا مبارزه وسته ټول دنیا خپل وظیفه بللې ده.
دا و د ملایشیا د یو پوهنتون د سیاسي څانګې پروفیسر چې د ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سفر په اړه زموږ د همکار سره خبرې کولې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په قبایلی سیمو کراچۍ کې به عملیات د وروستي ترهګر تر ځپلو دوام ولري. دا خبره نو مولي تیر ورځ د کراچۍ د سفر پر مهال کړې ده چې تفصیل یې د ذبیح الله شفق رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وای چې په قبایلی سیمو کې د میشته سختدریزه وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر هغې دوام ولري تر څو چې د پاکستان په هره برخه کې ترهګري په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. نوموړی زیاتوي چې ترهګري پاکستان ته ډیر زیان رسولی، په زرګونو خلک یې وژلي او دا هیواد له اقتصادي شاتګ سره مخ کړی دی. نواز شریف دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې د دې ښار د سوداګرو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نواز شریف چې په کراچۍ کې د ترهګرو او په جنایي جرمونو کې د ککړو کسانو پر خلاف د پیل کړو ستراتیژیکي عملیاتو د ارزونې لپاره دې ښار ته سفر کړو، د دغه عملیاتو په لاسته راوړنو یې خوښي څرګنده کړه او ویل په پاکستان کې دننه چې کومې وسلوالې ډلې دي او د خلکو وینې تویوي، د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه مو د هغوی په ضد ملي پلان جوړ کړی چې په ټولو ایالتونو کې د پلي کېدو په حال کې دی. د ترهګرو پر ضد چې مو کوم عملیات پیل کړي، دا به د وروستي ترهګر تر وژلو پورې دوام ولري. نوموړي په داسې حال کې کراچۍ ته سفر کړی چې پاکستاني ځواکونو څو ورځې وړاندې په دې ښار کې د یو سیاسي ګوند ایم کیو ایم پر مرکزي دفتر چاپه ووهله او په وینا یې چې له دغه مرکز څخه یې په جنایي جرمونو، هدفي وژنو او نورو جرمونو کې ککړګن کسان ونیول. د نواز شریف په خبره په کراچۍ کې د ستراتیژیکي عملیاتو له امله په دې ښار کې د تاوان لپاره د تختونې، هدفي وژنو او نورو نامنیو پېښې کمې شوې او ښایي په راتلونکي کې به بشپړه توګه له منځه لاړ شي. نواز شریف همداراز وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره په تماس کې دی او دوی له هر ګاونډي هیواد سره د ښه ګاونډیتوب تګلاره عملي کوي. دی وایي له افغانستان سره ښې اړیکې لرو، له هندوستان سره هم د ښو اړیکو ټینګولو هیله لرو او تمه لرو چې له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو لرل به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ګټورې ثابت شي. دا یادونې ور ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د جاري ساتلو اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد پوځیانو په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات تیز کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو د وژلو او د هغوی د نیټورک د له منځه وړلو ادعا کوي.
په کراچۍ کې د لټون په روانو عملیاتو کې په دې وروستیو کې تیزوالی راغلی دی. چارواکي وایي چې حمله دغې وجې په دې ښار کې امنیتي حالات ډېر ښه شوي دي. دا چې سیړونکي د کراچۍ عملیاتو ته څنګه ګوري په اړه یې د ظفر کریمي رپورټ کې تفصیل اورو.
په کراچۍ کې د بدامنۍ د ختمولو په موخه د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د لټون عملیات روان دي. دې عملیاتو د روانې میاشتې په 11 نیټه هغه مهال نوې بڼه خپل کړه کله چې امنیتي ځواکونو د کراچۍ تر ټولو ځواکمن ګوند ایم کیو ایم په مرکز 90 چاپه وهله او له دغه ځای څخه یې د مطلوبو کسانو ترڅنګ د ناقانونه وسلې د لاسته راوړلو ادعا وکړه. ایم کیو ایم ګوند چارواکي د کراچۍ په اپریشن سخت تحفظات لري او زیاتوي په کراچۍ کې د روانو عملیات تو هدف صرف او صرف دوی ګرځول شوې دي. خو بل لوري ته د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو څو څو کرد دا عملیات یوازې او یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد بللې دي. شنونکي اجمل خټک کشر وایي د کراچۍ په اپریشن کې تیزوالی په دې ښار کې د امن نوې امید په ولس کې پیدا کړی دی.
دغه حوالے باندې داسې ښکاري چې کراچۍ کې هم لکه هغه اپریشن هغه باندې اوس پر شکوک او شبهات اظهار کېدلو او داسې خبرې وشي چلې چې دې کې حقیقت نه زیات مصنوعیت دی. اپریشن چې کم خطوطو باندې پکار وي، کم داغه داخلي، کم داغه مقاصد وي، هغه د پاره داسې ښکاري چې اوس ډېر مثبت ګامونه هغه حکومت په توسط سره اسټبلیشمنټ نافذ کوونکي ادارې دي هغه لګیا دي اوچتوي.
د نوموړي په وینا د 12 مئی 2001 کال راهیسې په کراچۍ کې د هدفي وژنو پیښو زور نیولی وو او هر کال به په دې کې د 2000 څخه تر 3000 پورې خلک وژل کېدل، خو په اپریشن کې وروستنی تیزوالی د وژنو دغه کچه راکمه کړه. د سین صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالي هم 13 ورځې یوې دستورې ته په وینا کې وویل د کراچۍ د اپریشن له وجې په دغه ښار کې د ترسره کیدونکو وژنو کچه صفر ته راکوزه شوې ده. دی وای تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې د کراچۍ امنیتي وضع ډیره ښه شوې ده او که زه دا ووایم چې دلته د ورځې په بنیاد ترسره کیدونکې وجنې صفر شوي نو دا به په ځای خبره وي. خو ځینې شنون کې بیا وایي که د کراچۍ په آپریشن کې په جرمونو کې د ککړو ټولو عناصرو په ضد کاروایي ونه شي او دا عملیات د یو ګوند یا ډلې د ځپلو پورې محدود پاتې شي نو ښایي دا آپریشن هم د ماضي په څیر ناکام شي. د سیاسي چارو کارپوه اختر بلوچ په دې اړه مشال رډیو ته وایي دا آپریشن تر اوسه د یوې پارټۍ د ځپلو پورې محدود نه ښکاري. په دې کې په لیارۍ کې هم عملیات شوي دي او په هغو سیمو کې چې طالب وسلوال پکې شتون لري هلته هم عملیات شوي دي او دا آپریشن همدغسې جاری ساتل پکار دي. د اختر بلوچ په خبره کې دا آپریشن په مهال په هره برخه کې د انساني حقونو څخه سرغړونه وشوه نو دا به د آپریشن په ضد وګړو ته شواهد په لاس ورکړي. نو ځکه خو پکار ده چې د آپریشن په لړ کې ټول ملکي او نړیوال قانونونه په نظر کې وساتل شي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د مئی په 13 نیټه او په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي او د لړکې بعد د اپریل د 13 نیټې نه تر 18 نیټې پورې امیدواران خپل کاغذونه جمع کوي. بلخوا د دې صوبې اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو نه وړاندې یې درغلي شروع کړې ده. صوبایي حکومت دا تورونه رد کړي. د ګلیاز نایې په دې انتخاباتو په اړه تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وای که څه هم الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلان کړي خو صوبایي حکومت لوړاندې نه درغلي شروع کړې ده. په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي بغبیدار وای چې واکمن ګوند په اقتدار کې د راتلو وروستو داوا کړې وه چې په نوي ورځو کې به انتخابات کوي. نوموړي زیاته کړه کچري صوبایي حکومت خپلې خوښې ته پرېښودل شي نو کله به هم بلدیاتي انتخابات ونه کړي.
دا خو سپریم کورټ فیصله ده پر رڼا کې دوی مجبور شو وستا په دال دي په هغه پروګرام شروع کړی ده. تاره کې انصاف او د جماعت اسلامي او د محال صوابي حکومت ته نه هغو بلو صوبایي اسمبلۍ ممبرانو ته مخکې خپل ورکول شروع کړي دي او هغه د هغو په لاس باندې لګي
بغبیدر زیاته کړه چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره به نورو سیاسي ګوندونو سره متفقه لاهي عمل جوړوي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند مرستیال پارلماني مشر جعفر شاه وایي چې صوبایي حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په اړه زړه نازړه دی ځکه چې واکمن ګوند کومې وعدې کړې وي هغه نه دي پوره کړي. جعفر شاه د مقامي حکومت یا لوکل ګورنمنټ آرډیننس کې ځینې نیمګړتیاوي په نښه کړې.
غیر پارٹی بنیاد بنی آگے سے دا چانسز دی چھ آگے کے ہر سٹیڈنگ وشی او چھ کم کریوال کونسل بھی ویلس کونسل کی اور تدی ہے اور اس کونسل کے بعد لس میں وران منتخب کی بھی بیان تھا چیئرمین تھا کہ نائب چیئرمین بٹا کی نو آگا خلق کو بیا آگے تک فنڈنگ کی بھی آگا بغیر سیاسی بنیاد باندھی مجھے سر کو بھیا گراس روٹ لیول باندھی ڈی پولیٹیسائزیشن اف دی سوسائٹی وچ از اے ڈینجرس فینامینا دا خطرناک عمل دے
دی این پی غلی جعفر شاہ زیاتہ کڑے چھ پدی آرڈیننس کی دا وزیر اعلی اختیارات یہ پ عدالت کی چیلنج کړی دی. د دې ترڅنګ د خزو نمائندګۍ د زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. د لوکل ګورنمنټ آرډیننس تر مخه په کلیوالو سیمو کې به انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو او په خاریو کې به په سیاسي بنیادونو کیږي. بیا د پیپلز ګوند رحیمداد خان دا اندېښنه لري چې نیم انتخابات په سیاسي بنیادونو او نیم په غیر سیاسي بنیادونو کولو سره به مسلې راپورته شي. د پیپلز ګوند رحیمداد خان زیاتوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د وخت ضرورت دی او صوبایي حکومت به درغلیو ته پرې نږدي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو وایان جلیل جان وایي چې په صوبه کې د مهمو اپوزیشن ګوندونو اتحاد به مشترکه حکمت عملی ډیر زر اعلان کړي.
د ټول ګوندونو مشترکه میټینګ لري یکم تاریخ باندې د وکیل لا او شپږم اپریل باندې د جنوبی لا او د نهم اپریل باندې د هزاره ډویژن او د لسم اپریل باندې
اپوزیشن گندونو د دغه تورونو په جواب کې د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو وزیر عنایت الله مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افسرانو تبادله د معمول عمل دی او انتخاباتو لپاره په هر لحاظ سره انتظامات مکمل کړي دي. عنایت الله ویل چې د اسمبلی غړو ته د کلنۍ ترقیاتي فنډ لاندې پیسې ورکول کیږي او دا د معمول خبره ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواړی چې پکې مو د ګلیاس ریپورت اوریده. د مشال ریډیو خبرونه دی د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. د عبدالحینا د خبرونو لنډې زاورو.
د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په مخه ولست ځینې دندې او ذمہواري سپارلې چې ورته د 2015 کال په شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجي معاهدو ترکا سعودي په دې اړه په پرونی خبر شوی بیان کې راغلي. پولیسو انتظامیه به ټولو قبیلو ته بې له څه فرقه سهولیات او حقونه ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي پر اوسنیو امنیتي ننګونو سربېره به د افغانستان خاوره بیا هیڅکله د ترګرو په ځاله بدله نه شي. تر اوسه د امریکا کانګرس دا خبره نوموړي د وینا پر مهال وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د مې پر ډېر شمه د کېدونکو بدیاتي ټاکنو لپاره تیاریانی پوره کړي دي. د خبره سیمې وزیر عنایت الله تیروس له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. د خوست ولایتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري د توغندیو ورېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. امنیتي انتظامي چارواکو له مشال ریډیو ته وویل پیښه بېګا شاوخوا 9 بجې له پرمې سره په پوله پرته تریزو ولسوالۍ کې شوي. د ایران اټومي پروګرام په اړه نن په سویټزرلینډ کې خبري بیا پیل شي. د نړۍ شپږ ځواکمن هېوادونه او ایران غواړي د روانې میاشتې تر پایه د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر تهران د بندیزونو د نرمولو تړون په چوکاټ سلا شي. ایران په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب بمباري غندلې او دا یې خطرناک قدم بللی دی. سعودي عرب او خلیجي عربو ملګرو یې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده. امریکای جنگی الوتکو د اسلامي دولت ډلې له وسوالو د تکلیف چارې نیولو لپاره د عراقي ځواکونو د نوو عملیاتو ملاتړ په مخه بمباري پیل کړې ده. او د کرکټ په لړ کې د استرالیا او هند ترمنځ سیمی فائنل کېږي چې دا وخت هند د استرالیا د 328 رنزونو په جواب کې 109 رنزونه جوړ کړي دي. 15 لوبغاړي سوځېدلي او 6.15 اووره لوبه شوې ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې درته عبدالحی کاکل د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملک سیاسي مشورولې 2014 انتخاباتو کې د درغلو پلټنو لپاره په عدالتي کمیشن اتفاق کړی دی. اداریه لیکي چې زمونږ په ملک کې ډېرې مهمې مسلې د مذاکراتو د لارې حل شوې دي، خو چې کله ځینې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو نقصان یې جمهوریت او جمهوري ادارو ته رسي. اداریه زیاتوي چې په جوډیشل کمیشن د سیاسي مشورولې متفق کېدل یو ښه پیشرفت دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ولس په ووټونو منتخب شوي مشران دې اوس د عامو خلکو د مشکلاتو حل پاره هم ګامونه پور تکړي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې عدالتي کمیشن د جوړولو فیصله حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ شوی مذاکراتو کې وکړې شو چې ترې دا خبره واضح کیږي چې د سیاسي مسلو او اختلافاتو حل صرف د مذاکراتو د لارې راوته شي. اداریه لیکي چې عدالتي کمیشن فیصلې ورستو پاکستان تحریک انصاف لپاره دي چې نه صرف قومي اسمبلی په اجلاسونو کې ګډون وکړي، بلکې انتخابي نظام کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیټه کې هم شامل شي او انتخابی عمل نور خ جوړول لپاره د الکترونیک ووټنګ په شمول هغه ټوله طریقې خپل کړي چې د انتخاباتو په نتیجو د اولس په اعتماد او اعتبار کې نور هم اضافه وشي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ لیکلې ده. اداریه لیکي چې د ګرمۍ موسم شروع کېدو سره په ملک کې د بجلی اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ شروع شوه دي چې لوجي اولس په مشکلاتو کې اضافه شوه ده. اداریه لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې ملک دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی، خو د دې باوجود په ځینو مخصوصو یونو کې د بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي نو حکومت له پکار دی چې دا تفریق ختم کړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې په کوم سیمو کې اوس هم خلک کندې اچوي او د وابډه هغه اهلکاران چې د بجلی په غلا کې ککړ دي په ضد دي سخت ګامونه پورته کړی شي. د سره سره د توانایي په یو شمیر منصوبو دي هم کار تیز کړی شي چې ورسره د بجلی په لوډ شیډنګ قابو اوموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما نوې تګلارې څرګندې. اخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په پاکستان کې د عیسایانو په وړاندې د توپیر په موضوع بحث کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د هرن بچا نورو.
د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکنه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو تګلارې ته بیا کتنه او په اړه یې پریکړه وکړه چې دغه کار ته زیاته اړتیا لیدل کېده. نوموړي د تېرې سه شنبې پر ورځ د هغه لیدنې ته ورغلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته وویل چې هغه 9,000 ځواکونه چې غوښتل یې د روان کال په پای کې نیمایي په افغانستان کې پاتې کی اوس دغه کار نه کوي، او دا چې هم یاد شمېر امریکایي سرتیري به راتلونکي کال هم په افغانستان کې دندې ترسره کړي. د لیکنې تر مخه دا د ولسمشر اوباما لخوا یو معقول اقدام و چې د ولسمشر غني د هغو اقداماتو پر وړاندې وکړل چې غواړي په ترڅ کې له امریکا سره د افغانستان اړیکې ښه شي. خو لیکنه وایي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کولو اعلان اوس هم د افغانستان نوي حکومت ته ډېر ډاډ بخونکی نه دی، چې ګنې په ترڅ کې به دغه حکومت وکولی شي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې بری بیا ومومي. لیکنه کاږي د ولسمشر اوباما د غورستای پریکړه امریکایي ځواکونو ته فرصت برابروي چې د افغانستان د ختیځو او جنوبي سیمو په پوځي اډو کې پاتې شي او د القاعده په اړه استخباراتي معلومات ټول او هم یې پر ضد عملیات وکړي. امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي سرتیرو سره د هوایي عملیاتو په برخه کې هم مرستې وکړي، چې ګمان کیږي په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو سره سم به له وسلوالو طالبانو سره په سختو جګړو کې بوخت شي. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې افغان حکومت په میاشتو د دغه هیواد په انتخاباتي لانجو کې ګیر پاتې شو، طالبانو په دغه موده کې ځان لا ډېر پیاوړی کړ. په 2018 کال کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د طالبانو خوځښت ته نور هم تکیه ورکړي، او هغه مهال چې ولسمشر اوباما به خپله چوکۍ پرېږدي د افغانستان جګړې ته به د پای ټکی نه وي ایښودل شوی، بلکې دغه هیواد به ښایي د ناکامو ریاستونو په قطار کې ولاړ وي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په پاکستان کې د عیسایانو د حالت اظهار په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي په پاکستان کې لمیشتو 2.8 میلیون عیسایانو څخه زیاتره یې د لاندې کچې له قومونونه دي چې پر هند د برتانیا د راج پر وخت دغه مذهب خپلولو ته اړ ایستل شوي ول. دوی چې یوه ډېری برخه یې د پاکستان په پنجاب صوبه کې اوسیږي اکثره یې د صفایي کارونه کوي. نور خلک بیا له دوی څخه د دوی د همدغو دندو له وجې کرکه کوي. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې عیسایانو ته د دې لپاره چې هغوی د اسلام د دین منونکي نه دي په کم سترګه کتل او توپیر ورسره پالل کیږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان په اړه دا خبره باید خلکو ته معلومه وي چې په دغه هیواد کې مذهب د قبیلو او قومونو ترمنځ د نفرتونو او هم د سیاسي اړی ګړی پیدا کولو لپاره کارول کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یمن د بهرنو چارو وزیر په مصر کې هڅه کوي چې عربي هیوادونه دې ته تیار کړي چې په یمن کې د حوثی یاغیانو خلاف پوځي مداخلت وکړي. د یمن د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت د احمد شهبار نورو.
ټاکل شوی دی چې نن د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د یمن پر وضعیت خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې راپورونه وایي چې شیعه یاغیانو د یمن د عدن شهر هوایي ډګر نیولی دی. تر دې مخکې پرون د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي په دغه بندري ښار کې له خپل قصره وتښتېده او یو نامعلوم ځای ته ولاړ. هادي تېره میاشت له مرکز سنا څخه عدن ته پناه وړې وه. سنا حوثي یاغیانو نیولی دی. له حوثي یاغیانو سره یو شمېر فوجیان یو ځای شوي دي او تېره ورځ له عدن څخه 60 کیلومتره لرې یو هوایي ډګر دوی ونیو. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین تېره ورځ رویټرز سرشان سره د مصر په شرم شیخ کې د خبرو پر مهال د یمن د وضعیت په اړه وویل. دوی هڅه کوي چې پر ولسمشر برید وکړي. نن دوی هڅه وکړه چې پر ولسمشر په الوتکه ډزې وکړي. دوی همداراز هڅه کړې ده چې د عدن ښار شاوخوا یو شمېر مؤسساتو ته ورننوځي. الحمدلله تر اوسه عدن خوندي دی او ولسمشر لا هم په عدن کې دی او هغه تر وسه وسه هڅه کوي چې پکې پاتې شي. په ورته وخت کې حوثي یاغیان چې دولتي تلویزیون په لاس کې دی اعلان کوي چې د هادي د نیولو لپاره به نږدې $100,000 جایزه ورکړي. حوثي چارواکي وایي چې د دوی وسلوالو د یمن دفاع وزیر د هیواد په جنوب کې نیولی دی. د سې شنبې په ورځ د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د یمن د ساتنې لپاره اجازه ورکړي چې بهرني پوځي مداخله وکړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر بیا تیره ورځ وویل چې د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي سره یې خبرې کړې دي او له هغې غوښتي دي چې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادو او نورو عربي هیوادو وغواړي چې په مستقیم ډول په یمن کې پوځي مداخله وکړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر بیا څرګنده کړه که چېرته خپل سره وسلوال اوس له یمن څخه ونه شړل شي، بیا به هلته ایران د عربستان تر څنګ پر یوې پراخې خاورې واکمن وي چې هغه مهال به بیا د دې کسانو لرې کول آسانه نه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په قبایلي سیمو کې که یوې خواته تعلیمي نظام د بدامنۍ له وجې ډېر متاثر شوی، نو بلې خواته دلته په سکولونو کې د ماشومانو په حساب د استادانو کمی هم یوه لویه ستونزه ده. دې موضوع ته زموږ خبریال شاهنواز ترکزی خپل دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
د خبر پختونخوا حکومت د تعلیم په لړ کې د ریشنلایزیشن یعنی د استادانو او د زده کوونکو د تناسب په بنیاد یو پالیسی روانه کړې چې ګنې د سلویخت زده کوونکو په سر به یو استاد وي، خو همدغه پالیسی په قبایلي سیمو کې لا هم نشته دی. په قبایلي سیمو کې د خرابو حالت وړاندې او وروسته هم ډیر داسې سکولونه شته چې د ماشومان شمیر زیات او استادان پکې دوه او یا یو وي. څو ورځې وړاندې د تمانځو بر محمد ایجنسی یو سکول چې د ماشومانو شمیر درې سوه یو استاد پکې مقرر و، نو د دغه اسکول چوکیدار هم ماشومانو ته سبق خایلو.
جی زما نوی نوم دی د اسکول چوکیدار یم. 300 ماشومان د موږ سره خط عادت سیوا دي، د لپاره 15 استادان پکار دي. موږ بار بار زو غوړه ته چې موږ سره استادان نشته، دغه بدل گزاره کولای شي کی کنه نو مسو موږ نشو درکولای کسان.
ولې د کوزه محمود یوزن سي سرکاري پرایمری اسکول ملک کورنو کې د ماشومان شمیر 15 او د استادان شمیر 3 و، نو هم دغه شان صورتحال چې کوم ځای کې ماشومان کم او استادان زیات وي، نو دغه شان استادان بیا د هغه لرو پروتو سیمو سکولونو ته ولې نه ځي. د پاکستان او د افغانستان د پولیس سره نږدې د بایزای په بدمنۍ کې د سرکاري اسکول استاد جمال شاه وای
دغه خدای وجه ته چې لري بیا استادان و بیا وړ ډول نه شو تلو بدل ته دفتر کې دغه وکی او ځان نږدې څو په دې ډول شو څو په هغه باندې ځان دی خور له کې واره خلک دې څه څه چې کوم هغه کمیونټي سکولونه او 100 پاره کې ستا سر فنکشنل کلو هغه فنکشنل لټیچران دلته راو سره ماشومان و سیو سکول ته نږدې د څه ګرځي.
او هم دغه شان حال د سرکاري کالجونو هم ده. د باجوړ ایجنسی خر پوز ګریجویټ ډیگری کالج یو استاد شفیع الله وویل
منګه 36 ټیچرز یو او 2000 ستودنټس یې موږ سره 2000 نو هغه امپاسیبل درې کور کېدل په یو کلاس کې تقریبا شپږ ستودنټس ناسي نو شپږ ستودنټس چې کوم دی ټیچینګ اول ډیز ان کار دی دا چې هغه د آواز مرز
او چې کله د خیبر پختونخوا کالجونو او یونیورسيټو ته دغه ماشومان ورشي نو د لګو نمبرو د اخیستو په بنیاد ورته داخلي هم نور کول کېږي. دغه شان پالیسی په قبایلي سیمو کې راوصل څومره ضروری ده. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیئرمن عارف احمد زه وای
چې کوم پالیسی موږ دلته په خیبر څنګه چې دا کړ دا هغه په قبایلی سیمه کې دا دینم زیاته ضروری ده چې یا خو سکولونه موجود نو یا حالات داسې وو چې د تیر شوي د دهشتګردۍ واقعات دي او ټول نه زیات دي. نو دا ویم چې هلته ریشنلایزیشن هم شي او کوم سکولونه چې خالي دي هلته د نوي ماشومانو د داخلو لپاره خو پوره مهمه چلیږي. انشاءالله دې کې د خیبر پختونخوا د حکومت د طرف نه که څه تعاون وي به انشاءالله موږ خامخا کوو، لازم به کوو.
او عارف احمد ویل چې هغوی د استادانو هغه کمی چشمیر سور لزرو پوره کړی دی، ولې نور ضرورت هم د سوار لزره استادانو دی او هغوی کوشش کوي چې دغه کمی هم پوره کړي او یاد پالیسی عملی کړي شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
او اوس به په روښانه مستقبل خبرونه کې واورئ چې د پښتنو زده کوونکو لپاره په امریکا کې د لنډمهاله زده کړو څه امکانات دي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړئ. د نوي دور سره که یوې خواته د ژوند په هر میدان کې مقابله زیاته شوې، نو بلې خواته نوی کول یو شمیر داسې سهولتونه لري چې پخوا یې چا تصور هم نشو کولی. په دغو کې تر هر څه لوی انقلاب د کمپیوټر او انټرنیټ سره راغلی دی چې دنیا یې په حقیقت کې د یو نړیوال کلي په څیر ګرځولې ده. بیا د دنیا پرمختللي هیوادونه هڅې کوي چې کوم قانونه ترقی کول غواړي، په کار دي چې هغوی د هغې په راز خبر کړي. د مثال په توګه امریکا چې دا وخت ورته خلک د نړۍ ستر قوت وایي، د دې ملک د ترقۍ راز څه دی؟
په دغه لړ کې امریکا د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک خپل هیواد ته د یوې لنډې مودې لپاره رابلي چې هغوی په خپله خپله برخه کې هلته د شوې ترقۍ حال معلوم کړي. په دې کې امریکا تر ټولو ډیره توجه تعلیمي نظام او په خاص توګه طالب علمانو او استادانو ته ورکوي. تر دې دمه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ګڼ شمېر طالب علمان او استادان په دې پروګرام امریکا ته تللي. دا چې دوی په دغه پروګرام کې څنګه برخه واخیسته د قبایلي سیمې یوه ماشومه مشال ریډیو ته وایي:
زمانم اکثر زه خبر ایجنسی فاتا سره تعلق لرم او زه گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول جمروت کې دا زم اسکول ته لکه یو سایډ نه لیټر راغله د دې باره کې. نو بیا زمونږ پرنسپل چې کوم هغه لکه سټوډنټس چوز کا او هغه میټ په لحاظ او بیا هغه نه بعد کم دے ٹیسٹ اور انٹرویو وغیرہ شو دغه سی لکه پہلے ہوتے لکه پہلے ہم پری ڈیپارچر ٹریننگ نو غی خو زیاتو زمو په خیال 15 او کسو نو اور بیا هغه نه بعد لکه امریکا د پاره 8 چوز شو خبر جن سی نه 6 او 8 نه 8
د قبایلی سیمه خلک د امریکا په حق لا بیلا بیل نظر لري. اقصا افریدین مو پختلی دغه حیوانات ته د تلو ورستا سه احساسوي هغه وای:
منګم تیتلو پہلے منګ ویل چې پد نشتال ته وسی او څنګه چل وی خو چې منګال تراړو زمون سوچ کافی چین شه دغه خلکو بارے کې او دغه زې بارے کې لکه ارسوک انت بدنی موږ الته کسټوډنټس لکه ډېر زیات دغه بیهیویر خو یو بل سره مغې دې خو موږ سره هغه مطلب ډېر کمپرمایز کړه او زمګ ډېر هیلپ کړه هغه زې کې لکه ټول ته چې موږ هغه انوایرنمنت ایڈجسٹ شو هغه انوایرنمنت کې او بل هغه خپل سټڈی له ها سره ډېر زیات خو مطلب ډېر بل سوچ خپل تراړو ډېر زیات سوچ کې چینج راغلو هغه ډېر ښه خلک وو زم ډېر زیات خو موږ ډېر انجوای کړ.
نوموړي وایي چې د امریکا د سفر وړومبۍ ورځې نه تر اخیری ورځې پورې د دوی هر ډول خیال ساتلی شوی دی او همدغه وجه ده چې په لږه موده کې دوی ډېر څه زده کړي.
موږ چې تراړو نو هلته پہلے خو ډېر زموږ ویلکم وکړو او زموږ بس هغه ټایم کې خپل کلاس زموږ کمپیوټر باندې کې به موږ کول او بیا موږ هلته سکول ته به هم تلو هغه سټوډنټس موږ سره ډېر اٹیچ وو ډېر هلته موږ انفارمیشن لکه کلکټ کړو هغې کې چې کوم دی موږ ته لکه کمپیوټر کې موږ تقریبا ټول کمپیوټر نیٹ ار سی زده کړه هغې نه علاوه زموږ مطلب آپس کې یو بل سره څنګه بیهیویئر پکار دی او مطلب ټول ته یو بل کیئر پکار دی وزٹس هم کول ډېر ځایونو کې ګرځېدو وایټ هاوس او ټول سمه کته هغه ډېر زیات خو هغې کې لکه موږ ته کمپیوټر باندې کې ډېر نالج را کړی او نور هم مطلب موږ ډېر وزٹس هم کړی ډېر انفارمیشن هغې موږ کلکټ کړه.
اقصا افریدی وایي امریکا کې یې دویش ورځې تیرې کړې خو په دې موده کې ورته یو وار هم چا د ملک او یا مذهب په وجه تکلیف یا احساس نه دی ورکړی بلکې هلته به ورته د خپلو روایاتو او مذهب په رڼا کې سهولتونه ورکولی شو. نوموړی زیاتوي:
مطلب هغه چې کوم دی ریلیجن باندې کې دومره انټرفرنس نه کوي چې دا مسلمان دی نه تا ته بار بار دا وایي څو خلک به پکې خو چې موږ څو خلکو سره ملاو شو نو هغه بالکل موږ ته دا احساس نه را کړی چې دا پاکستانیان دي یا دا مسلمانان دي. مطلب بالکل صحیح انسانیت لحاظ سره موږ ټریټ کړی.
اقصا افریدی وایي د امریکا د سفر پر مهال یې ولیدل چې دغه هیواد کې د ګڼ شمېر مذهبونو نسلونو او هیوادونو خلک ډېر په امن سره ګډ ژوند کوي او دغه وجه ده چې د هغې نظر او فکر هم ډېر پراخه شوی دی. ځکه نو وایي:
زه خو په دې خبره ډېر یقین ساتم چې لکه انسانانو کې څو کم دا غټ پیاوړ کې نه لکه دا غریب دی دا مالدار دی بس ټول سیمیلر دي. زما دا خیال دی چمږه رنگ او نسل تنری کته پکا چې دا ته د اسپین نه موږ دې څه خبرې کو دي سر نه کو د ریلیجن بل دي موږ ته انسانيت ته لحاظ ټول سراخ بتاو کول وکړ دي لکه ار مزه ریلیجن خلک چې موږ صحیح ټریټ کو نه غیب موږ سره ظاهر خو بیهیویر دي نو دې سره مطلب زموږ جنورم صحیح تیریږي.
اقصا افریدی وایي په مستقبل کې ډاکټر جوړېدل غواړي چې د خپل سیمې د خلکو خدمت وکړي. د روخانه مستقبل په دې خبرونه کې دلته اخلو یو لنډه دمه مشال رادیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته د پاکستانی سکولونو د ماشومانو لپاره په امریکا کې د لړمحاله زده کړو حال درکو. د دمین وړاندې تاسو د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي اقصا افریدي خبرې اورېدې چې امریکا ته د دغه لنډمهاله زده کړو لپاره تللې وه. دا چې د کم عمرې ماشومې جنۍ په حیث د اقصا مور پلار امریکا ته د هغې تګ ته څنګه راضي شو، په دې پوښتنه د هغې مور وویل پخپله هم تعلیم یافته ده او دا نظر لري چې د خپل مذهب او روایاتو په دایره کې دننه علم حاصلول په هر لحاظ جایز دی.
موږ یو ایجوکیټډ فیم دی، الحمدلله اوس خو پښتنو کې ډېر زیات فرق راغلی دی، خیالات یې ډېر زیات چینج شوي دي، ډېر ایجوکیشن طرف ته ډېر زیات مایل شوي دي. بس د دې لپاره چې د دې پکې بهتري ده لږ چینجز به پکې راشي، هوښیار به شي، په سبب وي شي، ډېر څه به زده کړي. ماشومان دي لیول کې چې کوم د دې راځینونه دي ماشاءالله ډېر تیز دي، انګلیش به ښه شي، کمپیوټر به زده کړي.
د امریکا د سفر وروسته په اقصا کې څه بدلون ویني؟ د اقصا مور وایي
الحمدلله ډېره ښه ماشوم ده، قابله ده ډېره زیاته، اوس دارې چې هغې نه ډېر زیات شي، ځکه انګلیش ماشاءالله امپروو شو، تکړه شوه ډېره زیاته. زموږ په دونه یقین نو چې دا به خپل مور او پلار نه بغیر دونه ټایم تیر کړي، او ماشاءالله ډېر ښه دغه تیر کړو، ډېره خوشحاله والته کې هلته ډېر زیات خیال ساتلی شوی دی، خپل هم هغې ډېر زیات خود دي، ډېر زیات خیال ساتلی دی، ډېر ویزیټ شي کړي، مختلف سکولونه وکتل، او ډېر زیات خوته اعتمادي پکې پیدا شوی ده.
د پښتنو میاندو لپاره د اقصا افریدی مور څه پیغام ورکوي؟
دا پیغام ورکوم چې خپل بچو لپاره انسان هر څه کوي، نن سبا ډېر ایجوکیټډ معاشره ده، ایجوکیشن ډېر زیات ضروري دی، چې په خپلو بچو باندې ټرسټ پکار دی ډېر زیات، هر لحاظ سره ماشاءالله دا ډېر ښه ماشومان دي چې د دې ښه دغه وشي، صحیح طریقې سره خیال یې وساتلی شي، د دې خپل مور پیرنټ سپورټ کړي، مور او پلار یې سپورټ کړي، نو ماشاءالله دا ډېر مخکې تلو والے ماشومان دي، قابلان دي، ډېر څه به وکړي انشاءالله.
د اقصا پلار قریش افریدی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل تعلیم هغه یوازنی بهترینه سرمایه ده چې مور پلار یې بچو ته ورکړي، نو کله هم نشي ضایع کېدلی، نور هر ډول سرمایه ضایع کېدلی، ورکېدلی او ختمېدلی شي. نوموړی زیاتوي
ایجوکیشن یو خصیص دی، کوم لکه جو ایجوکیشن چې الکی کجینې ایجوکیشن مطلب دی چې کوکی، نو ښه خبره ده، دې متعدد کړي ایجوکیشن چې مطلب دی جینې کالي کینو سبا شکو، لکه هر سړی غواړي چې زما بچی وي، ښه هر یو دغه چې زما تعلیم یافته شي، د هغې مطابق مطلب دی چې زموږ دغه سوچ دی چې لکه په خپلو بچو باندې لکه یو سړی دا فرق ونه کړي چې یار دا زیر دی، دا لور دی، یا دا دغه دی، خو یو ښه ایجوکیشن ورکړي نو زهیم چې هغې به ښه مستقبل.
تاسو د اقصا افریدی او د هغې د مور او پلار خبرې اورېدې. نوموړی د امریکایي حکومت لخوا د طالب علمانو د یو پروګرام تر مخه د دغه هیواد مختصر سفر کړی دی. د روښانه مستقبل په دې خپرونه کې دلته اخلو یوه لنډه دمه. مشال رادیو سره اوسئ. په تعلیمي نظام کې د استاد بنیادی کردار دی. دغه وجه ده چې پرمختللي هیوادونه او په خاص توګه امریکا د استاد کردار ته ډیر اهمیت ورکوي. په امریکا کې تعلیمي نظام او سکولونه څنګه دي او استادان خپلې ذمهواری څنګه ترسره کوي، په دې لړ کې د قبایلي سیمې اورګزی ایجنسۍ نه امریکا ته تللې استاذه امر ضیا د دغه هیواد د تعلیم په حق لوایي.
جی هغه زمونږ د غریب تعلیمی نظام کې ډېر زیات ډیفرنس و، ځکه چې دلته مونږ ماشومان لکه کوم طریقه اپناو د زمونږ تاسو پته ده چې ریسټرکشن ډېر دی، دنډا سیستم دی، خو هلته بالکل دانو ماشومان بالکل فری، دلته چې دی نو ټیچر سنټر دی او هلته چې دی سټوډنټ سنټر دی سبق چې کومه ده، او هلته چې دی ماشومان چې فری اغوی چې سکول غواړي اغوی کوي کنه په کلاس کې، خدا دی چې ټیچرز لګیاي سبق کوي، دی یو بل سره خبرې کوي، دا څه دغه خو چې کله ټیچر ته کوېشن وکي داري کې بیا انسر ورکړي انټيليجنټي.
دا چې پرمختللي هیوادونو کې د بدل رنگ نسل یا هیواد نه راغلي خلکو سره سره وی کول شي، په دې پښتنانو موري وای چې د امریکا د خلکو رویه په دې لړ کې مثالی ده.
تاسو خپل پته زموږ پښتنو والے څنګه رہی او الته مونږ وای چې مېډی چې یوی مونږ سره داسې لکه اگر جزک شان محسوسول مونږ ته دومره لکه پته نه و مونږ خپل دا تاثرات مونږ وای چې مېډی چې هغه لکه څنګه زموږ پاکستان کی مونږ مېډی چې هغه لاسل نفرت په کوي راسي کې دي شي مونږ وای چې داسې فیل شي مونږ ته کې دي شي داسې مونږ ته خبر او کی چې پښتنو متعلق داسې لکه لږ شان جزک کو هغه خلکو متعلق داسې او خو چې کله مونږ الته لاړو نو بیا بالکل زمونږ بالکل هر څه زمونږ چینج شو بالکل زمونږ مایند چینج شو چې دا غوی ریسپیکټ مونږ ولیدو خپل ځان سره مونږ هغه څومره مونږ سره مینا کوله او اسپیشلی زه به د کینمو سکول ډیز یاد کړم چې مونږ کوم سکول ته تللی وو ایز ا ویزیټر هغه مونږ له دومره ښه ریسپانس راکو زمونږ ډیز یاد ریسپیکټ وکړو مونږ ته هلته د عید په ورځ مونږ ته پارٹی ارینج کړه او ډېر زیات زبردست وو چې مونږ له کم مینه او خلوص او کم مونږ له عزت راکړی دی او زه چیرې هم هېر نه کوم.
امر ضیا د خپل سفر وروسته د خپل هیواد په تعلیمي نظام کې څه بدلون لیدل غواړي؟
زه خدا لیدل غواړم چې ماشومان چې کم دي هغه بالکل لکه زمونږ دلته کم نظام دی هغه بالکل نه دی پکار لکه ماشومان خو یو حد پوری نه ډېر داسې طرفونه شتي چېلته ماشومان وهل وي وخي بهر کلاس نه وباسي یو سو دا کم از کم نه پکار چلی زمونږ چې کم نظام دی پہله نه زمونږ ماشومان یو خو زمونږ له ګورمنټ سکولونه دي بل زمونږ دا پبلک مونږ ته دا پرایویټ سکولونه دي دا سکولونه دي نو مونږ پرایویټ سکولونه والا خو انګلیش دي خو چې کله ماشومان کله د میټریک نه پس لاړ شي انګلیش کې ورته ټول کورسونه شي هغه ماشومان بیا کنفیوز شي په دې وجه باندې مونږ ته خلکو ته پکار دي چې کم از کم د نرسري نه لکه څنګه چې الته مونږ لیدل هغه به داسې چل کولو چې هر قسم والا لینګویج والا کسان به ماشومان به هغه ته به پهلا سیکنډ لینګویج خودو انګلیش نو مونږ ته د وای چې نرسري نه کې جی نه سټارټ کول پکار دي.
د امریکا په شمول یو شمیر پرمختللي هیوادونه هڅه کوي چې د پاکستان تعلیمي نظام کې مثبت بدلون راشي او تمه کیږي چې د نړیوالې ورورولۍ په مرسته به دا هیواد په مستقبل کې د ترقۍ منزل ترسره کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ترجمة نانسي قنقر. Shut up.